شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژل دي. افغان ولسمشر د هلمند په مستقله کې د دوشنبه د شپې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلي او شتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژل دي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په مساقله کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د اوشتي مرګ ژوبلي د څېړلو لپاره د یو پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د مساقله ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په پیښه کې د ملکی وګړو په شهادت سخت خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والی ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په مخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلی غنی ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر وشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیر شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات شي چې د ځان وژلې دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته وروسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. د 2018 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ترامپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ترامپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړې چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ترامپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسهي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز
بشپړ څرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګه به دا هم واورې چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کېدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کومه کچه اټکل شي. همدارنګه به دا هم واورې چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنې دراتونکو شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسهي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسهي کې یو مرکز، په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت خاموش.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د 4,943 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت د سړې لخوا غوټه هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي، خپله رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست انتخابات د ټاکل سوي د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبله ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. د ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رایو مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایي چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره چې د خلکو ګډون پروسې کې محدوده وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره، د ناظر بنسټونو لپاره، د ناظرینو استخدام په لړۍ کې، د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاروړې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي، او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
د موږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د دې لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاسو ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نوم باندې یاد کړی دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کیږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره اوس باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کیږي.
که په لرو پرتو ولسوالۍ یا په لرو پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کیږي، یو هم دغه ستونزه د چې لرې پرتې دي، په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کیږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برا په دم اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې د دوی امنیت خوندي ده، په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي مسؤل ده، د شکایت کې مسؤل ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤل په پکتیا کې برید پر شوی ده، خو تازه خدای کوم جنت ورته وکړي او دغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې، او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي، د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې، مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې، دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په ټول کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونو به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي، بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو، د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به یې واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید زهیر ملي دروړي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پیاز او کچالو د ساتنې په موخه د څلور شپېته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل دا سړخونی په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عمل شوي. د ښاغلي رستمی له قوله د سړخونو کې به 2350 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمېر نورو هغو ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلې کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په وخت پر کړې خبر پانه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عمل کیږي. سرچینه زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو یو میگاواټ، پروان کې شپږ سوه کیلو واټه او بغلان کې به بیا 450 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستان زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغې ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغې ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤل بللې. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوسرا سره په استودیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ زوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي؟
فرانسه، جرمني او بریتانیا دي. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې واړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او بریتانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دوو تاسیساتو د بي پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی یا ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا یې خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترچول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر خري.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. دغه ګڼو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوي وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په خپله پرېکړه کې بدلون راولي، کنه ډېرې ښځې به د رایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو لپاره عکس اخیستل تل یوه ټولنیزه او دودیزه ستونزه ګڼل کېږي او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د عکس اخیستلو موضوع د ښځو لپاره یوه ننګونه بلل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
په یوه وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بېرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رایې ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پس کاغذ موږ څه عکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رایې ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیس څه عکس اخلي، موږ په دې خاطر تیس رایې ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رایې ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پوښتنه چې عکس نه ورکوو، موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوئ.
په هلمند کې بېله دي هم د نامنوی ترڅنګ د فامیلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رایې مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رایې اچونې دپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومیټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دغه خواهش لرو چې د ښځینو دپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بولئ اسکه مثلا هر شی چې تاسو په نظر دی باید چې د ښځو دپاره دغه شرایط نه ورسي.
زما نوم زبیده سادات زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې ښځې نه غواړي چې خپل عکسونه ورکړي په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ که زه ورکړم. مثال زه به یو ښځې اجازه ولرم، نورې په سلهاو ښځې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي، عکسونه واخلي، دغه ورکړي. دغه موږ غوښتنه ده چې زموږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسېږي.
زما نوم شغله ده، زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ده په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار یې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو ده. دوستان اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکی تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو اتلسو کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړی پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یوه پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوی وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅېږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټېل وهل شي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې؟ په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشارې سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالي لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالي د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمي دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورځپاڼې هم همدې مسلې ته په اشارې سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوختي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغې ورځپاڼې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ایبان تدا خواست کوم زه د بشه سره خبره کوم چې اباستانه غوي وي وي زه امریکایان سره سوله کوم خو د دې سره وربان کوم تاسو د دې امریکایان متک نه کوم نو دا غوانان څه کلی دي دا غوانان سره جنگي ځه خاص دا غوانان دښمنان نه څه خاص د ملک دښمنان نه نو سوله کوي نه د سولې خوښ من نه خاص د ملک دښمنان نه د غوانانو دښمنان نه سو سلام احترام څه په خبرو مخ شرمی لیاز دې خدای په لیاز دې رسول په لیاز دې قرآن نور دا غوان ما غوښنه نور پاتاران ما خوشاله وي پرې دې دا غوانان خپل غریبۍ ته پرې دې هر طرف ته غوانان دې څنګه خلک مرګي پرې حکومت په بمباره کې دې کدي طالبانو په بمباره کې دې نور په دې خور غوانان نه زړسته وکي لیاز دې خدای په لیاز دې قرآن بس دا اندومنه کترونه بس غوانان شرم وکي حیا وکي نور ملکونه وشرمې اے وقدارانو اے زوره ورو حالا به خپل نه وکي فوراج ما شر کې همدا بس او سلام په احترام
دا خورماج د ورسوالۍ نه دا په ځلخان او شلا په خمسه سره په ماسې ولیدي د سولې په باب باندې وایي چې پیغام کوم د افغانستان او دولت او طالبان ته چې د دغه غوڼو ډیره فائدې او پاکستان او ایران ترې چې د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي د افغانستان خاوره مخر کوي تاسو په خپل منځ کې اوربان وکي او سولې وکي زه یې سولې په باره کې چې امریکا کې د ولایت او نمبر او پاکستان او ایران ته چې وایي دولت ځاري کوي چې سولې وکي یا د بل پرې سره مشکل کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سره خپل خپل منځونه چې سولې کې او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخونه شي او پاکستان او ایران زموږ پر خاورې باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدلای شئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د دوستانو دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان